خبرې اترې
سلام شنونده های عزیز علاقه منان برنامه گفت و شنود خبری اتری ازم واجه رادیو آشنا صدای امریکا من قدیر مشرف همراه با همکارم
زیبا خادم السلام علیکم را نوریدون کو ستلی مشه ده خبرات رو پروگرام ده غده شروع کی
بله شنونده های عزیز در برنامه امشب روی وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و اروپا و تدابیر حکومت افغانستان برای جلوگیری از اخراج اجباری آنان در پاکستان و کشورهای اروپا مخصوصا آلمان صحبت خواهد کردیم. مهمانهایی داریم در برنامه.
مهربانی.
جناب آقای عبدالحمید جلیلی رئیس مهاجرین افغان در پشاور، جناب آقای شفیع صدیقی فعال امور مهاجران در آلمان و حاجی محمد نذیر احمدزی عضو کمیسیون بیجا شدگان ولسی جرگه.
درخه. او نن خو خبر داده چې د افغانو پناه غوښتونکو درېم ډله د جرمنی نه کابل ته ورسیده، ځکه د جرمنی نه دغه مهاجر چې په شرایطو برابر نه دي استل کیږي. همداشان د نورو ملکونو نه هم همدغه سی خبرې روانې دي چې دا مهاجر باید بیرته وستل شي او خپلو ملکونو ته راشي. مګر افغان مهاجر یا پناه غوښتونکي یوازې په جرمنی کې نه، بلکې په ګاونډیو نږدې ملکونو ایران او پاکستان کې هم ستونزې لري.
بدون شک در صفحات اجتماعی و گزارشایی که بر ما میرسه حاکی از است که پلیس پاکستان یک سلسله اقدامات سختگیرانه را علیه مهاجران افغان در داخل خاک از کشور آغاز کرده. از جمله میشه گفت که پلیس پاکستان گفته که اگر چهره افغان یا پتان شما میبینن برای پلیس اطلاع بدین، که ای به نحوه از آنها یک فضای ترس و هراس در بین خود افغانهای ساکن در مناطق مختلف پاکستان هم ایجاد کرده. و دوم از این که پلیس اقدامات شدیدتر را در قبال از این مهاجرین روی دست گرفته. ای که این مهاجرین کدام کتگوری از افغان ها هستند؟ آیا کسایی هستند که اسناد دارن یا ندارن؟ کسایی هستند که پاسپورت دارن یا ندارن؟ یا که بدون کدام تبعیض با هر نوع و هر گروهی از افغان هایی که در مناطق مختلف پاکستان زندگی میکنن همچون برخورد صورت میگیره؟ در این برنامه حتما روش صحبت خواهد کردیم. آنچنان که همکارم هم گفتن سر وضعیت مهاجران در آلمان و به ویژه ای که خروج از اونا چقدر در هماهنگی با حکومت افغانستان است، حکومت افغانستان کدام پابندی یا کدام معامله یا توافقنامه را با حکومت آلمان انجام داده یا خیر، صحبت های در این برنامه خواهد داشتیم. ولی شما هم میتونین بر ما زنگ بزنین.
زمانگا دست دیو دی تلفون نمره دا 202 شپاگ یاو نه یاو دیش پاک دیش
بله.
کولشی پا دینا برزنگو های او خپل پختنی مطرح کهی
بله.
نو اول برای شده مسئله تا چون داغا دره مدالا بله. افغانان دا جرمنی نه استل شوی دی او دوی کابل تا رسیده لی دی او دو اروپای اتحادی یو حیعت چی دو کس دی دوی دو دره روز رئیسی پا کابل که ملاقاتون کردی دی پا همده ارتباط او پا شرایط و او حالاتو بندگه گیگی ارزیابی کهی دا افغانستان دا حکومت دا مقامات سرگه گیگی دو دی کوشش داده چی روس تلدی دا خو چې د جرمنی نه راځي دا یو خبره ده د بتول راځي بیرته افغانستان ته. مګر د افغانستان د حکومت نه دا غوړي چې د افغانستان نور کسان نور افغانان اروپا ته لاړ نشي چې مخه یې باید ونیسي.
و یک موضوع را کینا گفتن ای دو نفر که یکیشان هم هربرت دورفمن است
بله.
که عضو از هیئت است، اینا گفته که اگر صادقانه بیان شود برخی وعده های اشتباه از سوی برخی کشورهای اروپایی داده شده و معلومات اشتباه در مورد وضعیت بود و باش مهاجران ساکن اروپا در بین افغان ها ارائه است. اینا آقای دورفمن افزوده که باید راه‌های ممکن مهاجرت قانونی باز شود و از سوی دیگر در این راستا خود حکومت هم تحت فشار سیاسی قرار دارن و این نیاز است که باید ایره بر افغان ها بگویند.
او دیر مهمه مسئله چه پدی برخه که شوی داغه داده چه دوی چه مهاجرت خپل قوانین لدی دغه افغانان چه اروپا تا خصوصا جرمنی تا راغلی دی دا پدی که اکثریت دست افغانان ندی چه ده کم سیاسی ستونز یا مشکل لعمل راغلی وی دغه ټول د اقتصادي ستونزو له امله راغلي دي چې اروپا ته راغلي دي غواړي چې دوی ژوند خشي. نو د اقتصادي مسلې په حق له دوی غواړي چې په افغانستان کې د مقامات سره وغږیږي. دورفمن او همدغه شان د هیئت بلغړي چې کابل کې غږیدلي خبري کړي دي په افغانستان کې د سولې په جریان باندې غږیدلي دي، د پخلاینې په مسلې باندې غږیدلي دي چې د افغانستان د حکومت او د مخالفو وسوالو ترمنځ سوله وشي تر څو دغه مشکل د بیخ بن نه حل شي.
کاملا میکنن. و به تایید گفته های شما شنونده عزیز باید برتان بگویم که همچنان کمکارم گفتن 18 پناهجوی افغان امروز از آلمان وارد کابل شدن که 3 تن از اینا درخواست پناهندگیشان قبول نشده و متبقیشان اصلا درخواستشان هیچ بررسی نشده. بریم به سراغ مهمانان ما.
سعیده
عرصه مهمان ما امیدوار هستم کرسیشان روی خط هستن. بله نرگس جان نمیگه کرسی مهمان ما روی خط است. آقای جلیلی سلام، ما خدمت شما خوش آمدن.
جلیلی صاحب سلام باشی.
سلام علیکم و رحمت الله نیکی میده و سلامون هم تاس کم رانده کم قدرمان و ملمانو تیم اولانده کم همدارنگ و ریدن کتای هم رانده کم.
صدیقی صاحب سلام ما رو بپذیرین، تشکر ازی که وقت داره داده.
سلامونه زما سلامونه تاسو په استودیو کې او دوستانه غوي چاوري په مجموع کې ټول ته زما سلامونه تقدیم.
احمد زی صاحب جان سپاس ازی که بوجوده که تازه سفر رسیده بودن ولی باز هم دعوت ما را پذیرفتن. سلام علیکم.
تشکر.
تاسو
اوریدونکو
ټول
سلامونه
اونیکی
هری
بخیر اغلی. نظر به تو گفته شما سیدی قصب شروع بکنیم اگر نظرتان باشه، یا که بریم پاکستان کدام شما ترجیح میدن؟
فرق نکنی، مهم نه در ټول مهاجر دی ټول افغانان دی ټول ستونز لري خوندن چې کومه ډله رسیدلې د تاسو مخ کې ذکر کو چاته لسکا سره رسیدلې دي او د اروپایي اتحاد پارلمان هیئت په کابل کې په خبرو بوخته. نو پاکستان کې هم خو ډیر په خوړای سپر ډیر دي، مگر جرمني کې دا مسله دی تازه وقتونو که شروع شوید.
صدیقی صاحب میشه بر ما شما از بانوان یکی از فعالین امور مهاجرین در آلمان از وضعیت کنونی مهاجرایی که تازه آمدن در اونجا برشن دو همه کم وضاحت بتن، اینا در چی وضعیت بسر میبرن؟ حکومت آلمان تصمیم قاطعش در قبال از اینا چی است؟ با توجه به صحبتهایی که امروزی هیئت دو نفرک گفت کردن، نشان دهنده از این است که اکثریت مهاجرای افغان به نحو از آنها بر از اینا به حساب متابعه مهاجرت های اقتصادی خورده، چقدر زیاد ای در صحبت هایی که شما داشتن با مهاجران این موضوع حقیقت داره و میتونه چی پیامده داشته باشه؟
شکر میکنم شما. من تا سوال باید از شما کنم که من به کدام زبان، به دو زبان
فرق نمیکنه. من که دری پرسان کردم، شما میتونید برام دری پاسخ بدین؟ در پشتو باز میشه که شما پاسخ دری پشتو پاسخ بدین.
خواهم داشت.
تشکر، بسیار لطف کردین. تشکر،
خواهش میکنم.
از جایی که من خودم هم بیشتر از تقریبا 20-21 سال است آلمان خصوصا در هامبورگ زندگی میکنم،
بله،
من خودم هم به حیث یک نمونه که آدم کشور خود ترک میکنه، این ما از او جمله کسایی هستم که قطعا هیچ نوع مشکل اقتصادی نداشتم. در یک پوزیسیون بودم که امو ماش دولتی و به اصطلاح غذایی که بر ما جانب خدا و دولت مخرب بود یا خود ما زحمت میکشیدیم راضی بودیم، ولی بنابرای شرایطی که در افغانستان بود ما در اینجا پناهنده سیاسی هستم و جنگ است، دو مسئله هست. اما تو که شما میدانین، ما در چندین صحبت های دیگه در چندین بحث های دیگه هم گفتم که جنگ سیاست امی تبعیض‌های به حساب مذهبی یا نژادی و یایی که بسیار فکر میکنم محدود پرابلم های اقتصادی آدم وام اداره که وطن خود تاک بکنه و جای دیگه متوطن شوه و میخواه آدم در یک کشور دیگه بهتر زندگی بکنه. اگر سوال از سیاست مدارای آلمان امی باشه که همونطور که شما مطرح کردین که افغانایی که اینجا آمدن مشکل اقتصادی دارن، اینا میرن خود در کوچه اصلا چپ میزنن و اشتباه کلان را مرتکب میشه. ما در بحثای سیاسی که در اینجا داریم با مقامات دولتی آلمان هم در بحثا این مسائل را مطرح میکنیم که افغانستان 40 سال جنگ است، یعنی ممکن است که در بین این مهاجرینی که فعلا آمدن در اروپا و به خصوص که در آلمان زیادترین کمیتش است و از او جمله در هامبورگ بیشترین کمیت مهاجرین در هامبورگ زندگی میکنه، ما اینا را هر روز از نزدیک میبینیم. یک مثال بر شما میگم، اگر از هلمند گرفته تا نورستان دینمی کشورهایی که هر روز میزایل می، هر روز جنگ است، هر روز داعش حمله میکنه، هر روز طالب حمله میکنه و جنگ با شدتش است، انفجار است و انتحار است، به شمول کابل در ولایت شمال افغانستان مردمی که اونجا زندگی میکنن، اینا میخوان اگر پروفسور است، اگر معلم است، اگر کارگر است، اگر افیسیر است، اگر نان داره، اگر نان نداره، اگر پول داره در خانه، اگر پول نداره، امنیتش تامین نیست. اینا چی باید بکنه؟ خدا در یک جای میرسانن که در اونجا دیگه اولادش کشته نشوه، خودش کشته نشوه و زمینه برش مساعد شوه که یک زندگی بهتر داشته باشه. در قدم اول مهاجرین افغان ما پرابلمشان اقتصادی نیست به هیچ وجه، ولی در بینش شاید جوانان باشه در اینجا که اینا مکتب خواندن، اینا تحصیل کردن، بعد از ختم مکتب، بعد از ختم تحصیل برای اینا زمینه کار مساعد نشده.
صدیقی صاحب
در مارکتینگ بله.
صدیقی صاحب ساسی خبر نیست، ما ډیر معذرت غواړم. تاسو ویلی چې په خپل هم یو مهاجر په جرمنی کې شلو کلو رئیس یالته، تاسو داسې مشکلات نه لرل، مګر سوال دا دی چې دغه دنیا چې مخکې د افغانانو سره دومره کومکونه کول، مثلا هغه د شورویانو په وخت کې چې افغانان په غونډه دنیا کې منل کېدل، بلکې تبلیغ کېده چې غواړي دغه ملک ته راشي، دغه ملک ته راشي، هغه وخت کې ټول ملکونه خوشاله و چې دا ومني. نو څه پیښه وشوه چې ام دغه دنیا افغانانو ته شاړه ولیده او ګوري چې کم یو ډیر متضرر شوی دی، هغه منی او هغه نور په هر شرایطو کې چې هغه وباسي. اوس دلته څه واقع شوی دی خبره څه ده؟ ولی
بیخي دقیقه ډیرم لطف کو خورجان، اصلا رازم هم دی مسئله ده. اوس په هغه وخت کې چې کله د پناهندگان پناه غوښتون کنه د کډوالو نه یا د مهاجرینو نه، صرف پاکستان کې، صرف ایران کې د دوی نه استفاده کیدل، او دا د یو فشار په هیڅ باندې، یو وسیله د فشار په دولت باندې، د افغانستان په دولت باندې استعمالول، دغه جهانی سازمانونو په مجموع کې د قدرتونو غوښتل دنیا ته وخی چې هلته شورویانو حمله کړی، دلته مهاجرین ټول راغلي، د افغانان وتلي دي بهر کې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې دی، او دا حکومت چې هلته ناز لاس اوسه دی، یعنی همدغه سه یو نوکر حکومت دی، د په خاطر باندې د مهاجرینو سره کومک وشي. همدغه وو ما به کله خپل په هغه وختو کې زه په حاکمیت کې وم، په دولت کې ما به مطرح کول چې کچیر رژیم سقوط کوي، علت همدغه دی چې د 15 میلیونه مهاجرین یا 6 میلیونه چې په خارج کې دي، چې اوس پورې ویل کیږي دومره دقیق احصایه هم نشته، چې 2 میلیونه په ایران کې دي، په چاته روسیې حساب کړي دي چې په ایران کې دقیق 2 میلیونه، چا حساب کړي دي چې په پاکستان کې دقیق 3 میلیونه دي، یا فکر وکړه چې 1 میلیون په نورو ملکونو
کې. یو تخمینی، یو تخمینی عدد یا شمیر خوده، تخمینی خوده. ښه،
یعنی منظور دا ده چې دوی دغه تخمینی دم دی په خاطر خوده چې دغه کمیت لږ دغه تخمینی رقم لوړ وخی او جهانی فشار واریشی پاغه وختو کې په افغانستان په دولت باندې جمهوریت افغانستان ورته ویلی په شوروي دولت باندې.
نو کاغه وخت او به خېسد کسب کاغه وخت دا ټول خبرې په سیاست باندې بناوي. اوس څه خبره ده؟ دغه ټیک تر شي
اوس رازم هم دی ته، اوس رازم رام دی ته ولې دغه اوس افغانان سلويخ کاله په جنگ کې دي، سوریه 15 کاله په جنگ کې ده، ام دا اوس افغانان نو سره داسې چلن کیږي چې دوی گویا نه حق راغلي دي، دوی مستحق نه دي، ملک آرام دی، الته د ناتو قوتونه شته، الته غرب حضور لري، الته یو دیموکراتیک رژیم دی، او هغه دی دولت موجود دی، دوی دې بیرته واستول شي. ام دا اوس دوی خپل منافع په دې مسایلو کې په سوریه کې وی دي، د سوریه هر تابته هر مهاجر ته دوی په خاصه کې ګوري او ته احترام کوي، په کمپونی کې خو استثنان زه د یو افغان په هیڅ چې په خپل افغانیت باندې، په خپل هویت باندې افتخار کوم، او په عین حالت کې د آلمان تابعیت هم لرم، ام دغه څه د آلمان دی وګړي په هیڅ باندې زه چې تاسو سره خبرې کوم، د دوی په پارلمان کې خبرې کول شم، زه چې تاسو سره خبرې کوم، د خلکو سره خبرې کوم، نو په یو دوه درې ځله د آلمان په خوانی وزارت دفاع وزیر د دفاع سره خبرې وکړه، خپل مطالب د دوی سره شریک کړي. تاسو د افغانانو پاکله مولې ظلم کوي، او تاسو دوه غانه برخو کوي، یو ته قدر ورکوي لکه سوریه، او افغان ته قدر نه ورکوي چې دوی مشکل اقتصادي ده، او د ځوانان راغلي دغه او کدا چې ځوانان دي په خاطر
فکر نه کوي چې نن سبا دا د مهاجرو مسله دومره غټه مسله ده چې غون ملکونه غونډه دنیا ور د مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل موضوع ده چې د په میلیونو بلیونو ډالر چې افغانستان ته ورغلل، د افغانستان حکومت دوی مسول نه بولی چې ورته وي چې د کسانو چې د اقتصادي ستونزې له امله راغلي دي، تاسو یې غمخوري؟ فکر نه کوي دا خبره په ځای خبره ده؟
دوه مسلې تاسو ته کولای شم په دې اړه ووایم. زه دقیق هغه څه دی کله چې ویل کیږي چې د وزارت خارجي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نه څوک راځي په اروپا کې د اروپایي ټولې د مشرانو سره یا د آلمان د مشرانو سره ګوري، وی چې په افغانستان کې مشکلات نشته، موږ ټول زمينه مساعدو، یا دوی ته شهرکونه جوړي، دوی را بیرته راولېږي، زمينه د تحصیل مساعدو، دوی ول ته پاتې دا ځوان نسل د ټول ځوان نسل چې اروپا ته لاړ شي، موږ په چا باندې حساب وکړو؟ دا خبرې دي چې د افغانستان په اړه دي، او دا موږ داسې پروژې جوړو، اقتصادي پروژې لري، دا ځوانانو ته ضرورت لري، دا د افغانستان کار دی. په عین حالت کې چې رئیس جمهور تقاضا کی، رئیس اجرایی ډاکټر سیف عبدالله تقاضا کی، ولې په عین حالت کې ډاکټر سیف غنی خانم راضی الته وزارت خارجه خبرې کوي د دوی نه غواړي چې نه اوس افغانستان هم نه د اقتصادي پرابلم نشته، خلکو ته کور نشته، 15 میلیونه وږي تیږي دي، اطفال دا دي وغه دي، دا مشکلات مطرح کوي، نه تاسې لږ وساتئ، یعنی دوګونه برخورد هغې خوانه راځم په اروپا کې، اصلا په اروپا کې په مجموع کې خصوصا زمونږ په ملک دلته په المان کې مسله دا ده چې موږ په د سپتمبر په میاشت کې د موږ پارلماني انتخابات لرو، د حکومت جوړېدل دي، یعنی نوی حکومت مطرح کیږي په پارلمان کې دلته، او دا نوی حکومت د دوو قوي ګوندونو ترمنځ سیالي ده، او په دې سیالي کې سوشل ډیموکرات د المان، او په دې سیالي کې سی ډی او سی ایس او، یا دا چې موږ ورته وایو دا مسیحي اتحاد ګوند یا مسیحي ګوندونه، دوی خپل منځو کې سره رقابت کوي، او دوی غواړي د دې په خاطر هغه څوک چې په اپوزیسیون کې دي، انګلا مرکل چې دا اوس صدر اعظم ده، او دا د سی ډی او مشره ده، په عین حالت کې دوی ملامت کوي چې تاسو دا هیلز لشه ویل کومن، یعنی خو دا اغلاس هم تاسو ته ماجدینو ته وویل، او د دادې بهانه وکړ چې یو د سوری طفل په بهر کې غر شو، کله چې ما ولید د مور په حیث باندې، یا دا ماشوم مې ولید زړه مې وخوږېد، ما وویل چې دا لارې خوشي کې شوي، ټول په مشکلاتو راځي، اوسو په ترکیه کې غر کېږي، په سو کې سلاویا کې په یاسته مړ کېږي، زما وزړه وسوځي، دوی مې راپېښ.
یعنی تاسو وایي چې دا دوه ګوندونه خپلو کې د رقابتونو په خاطر باندې دغه سي اقدامات کوي؟
بالکل، اروپا کې هم دغه خبرې دي، دغه خبرې به تر سپتمبر ډېرې تودې وي، ډېرې به ګرمې وي، په اروپا کې به ګرمې وي، دغه انتخابات چې تیر شي د هغې نه وروسته به موجودګي ګران دومره شدید تون نه وي.
ډېرو ملکونو کې چې انتخابات نه دي، په ډېرو ملکونو کې چې انتخابات نه دي، په زیاترو کې هم دا خبره ده چې هغه مهاجر چې په اقتصادي لحاظ باندې راغلي دي باید خپل ملکونو ته لاړ شي، ځکه دا د یو ملک د یوې منطقې بحران نه دی، د دنیا بحران.
لاندې تر اعظم مثلا په افریقایي هیوادونو کې وکړو غواړو که ونه غواړو، همدغه اوس خو تاسو د یونیسف احصایه پرون واورېدل چې څومره ماشومان د مرګ په حالت کې دي، هغه مړ کېږي، هغوی ته غذا نه رسېږي، هغوی اقتصادي پرابلمونه لري. د پخوان هم داسې وو، متاسفانه چې هغه هیوادو کې دا پرابلمونه شته، که وطن کې صلح هم وي، یعنی جنګ نه وي، ولې اقتصادي پرابلمونه چې دي طبعا خلک د ملک
بله همدا پیسې چې بیا د مهاجرو په بحران لګیږي، کېدای شي چې خپل ملکونه د خپل خلکو غم وخوري، دا پیسې په هغو ملکونو کې ولګیږي چې هلته ماشومان د لوږې مري.
تشکر شما د جناب آقای صدیقی، نکات زیاد را از پیش شما گرفتیم. من میخوام که از احمدزی سپرسان بکنم به عنوان مسئول نماینده مردم افغانستان در ولسی جرگه، شما چقدر زیاد نگرانی هایی را که مردم افغانستان در قبال حضورشان در این کشور دارن و به ترک کشور دست میزنن معجم میدارن، و در آیا به عنوان نماینده در صحبت با مقامات دولتی افغانستان و همچنان با این نماینده هایی که از خارج میاین، شما چی موقف را در قبال مردم افغانستان که ازش نمایندگی میکنن در برابر زون اختیار کرده؟
در افغانستان حکومت خوب منی مخک هم منلی و چاغه مصرف چی په افغانانو باندې دلته کیږي، دغه پیسې حکومت تور کی دلته بده دیغه مخری، دا موافقت دي سره شوی و، امرغ لودی ته چی وست ولسی جرګی موقف سره په دې برخه کې، دا خو هیئت خود ولسی جرګی د غړو سره ګوري.
بله
احمد زسب،
مننه بیا هم مجدد سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې مورد کې دا ویلی سم چې واقعا موږ افغان ولس هم تشویش لرو او هم ګیله لرو، بل خصوص له اروپایي هیوادونو نه، هغه په دې معنا چې دوی د حقوق بشر دعوی دار دي، او هم د انسانیت او هم د ډیموکراسۍ، چې په هغه ملکونو کې چې لکه اروپایي اتحادیه بل خصوص جرمني کې له افغانانو سره دغه رقم ته ناوړه سلوک کیږي، چې هلته یو افغان او یا د سوریایی یا د بل فرق کیږي. تاسو ګوري اول دا په ظاهر سره ویلی سم چې دمن افغانان که هر ملک ته تللی دي، په ډیر کم تعداد کې کدي ګوتو په شمار باندې چیرته یو تروریستي حمله کې چیرته دغه نوم راغلی، نور ټول هلته آرامه ژوند کوي، او دغه مملکت نافذه قوانینو ته دوی احترام لرلی ده. نو واحد به افغانان چې په اکثره خارجي ممالکو کې دوی په جرمونو کې ملوث نه دي.
بله،
نو د دې ترڅنګ چې سوریایانو ته هغه رقم ته حقوق ورکول کېږي، یا نورو ممالکو ته په افغانانو سره برعکس دغه رقم ته ناوړه عمل کېږي، دا واقعا د تشویش وړ دي. او دا خبره به موږ د اروپایي اتحادیې دغه چین چې راغلی د افغانستان ته، زه نن د سولې په خاطر باندې کندهار کې یم، له جس کسیزه قومي مشرانو سره موږ دلته راغلي یو، چې ځکه د دې ټولو مشکلاتو د حل لاره یوازنۍ صلح ده، چې موږ څنګه کولی شو چې په افغانستان کې د صلح لاره خلاصه کړو او ولسونه هم د طالبانو له ظلم نه وژغورو او هم د دولت له ظلم نه زیاتی نه وژغورو. نو د دې لپاره موږ یو برنامه شروع کړی دا چې اوس د کندهار او بیا همدغه شمال نور ولایتونو ته ځو. نو راځم اصلي مطلب ته، موږ هدف هم دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي. هېڅ افغان به ونه غواړي چې په خارج کې ژوند وکړي، هغه راځي په خپل کور ته. نو په دې پیری شرایطو کې چې موږ تاسو مهاجرینو سره په زور زیاتی دوری اویستل کېږي، نو دلته تاسو ګورئ چې افغانستان پیری شرایط دا نه دي چې اوس اروپایي اتحادیې ته نه دي معلوم، جرمنیان دلته سفارت لري، تر څنګ یې نظامي قواوې په افغانستان کې درلودلې، دوی د افغانستان حالات بیخي ښه درک کولی شي. نو دغه افغانان چې دي دا ټول د مجبوریت له اساس نه هلته تللي دي. د دې تر څنګ چې دولت کومه فیصله یا معاهده له هغوی سره کړې ده، هغه هم د یو فشار په صورت کې شوې ده، ځکه موږ غواړو چې نړیوالو سره ښه درست روابط ولرو، نږدې روابط ولرو. په دې کې موږ خپلې ګټې مد نظر نه دي نیولې، د همسایګانو د خوشحالولو په خاطر باندې دولت دا اقدام کړی ده چې دا موږ ولسي جرګې ته د قابل قبول وړ نه ده، ځکه باید دولت اوله له موږ سره مشوره کړې وای، له ملت سره بعد له هغې نه دوی دا تفاهم نامه کړې وای. خو بهرحال هغه ارتو شوي دي، اوس دوی باید د افغانانو دغه مجبوریت مد نظر ونیسي، د حقوق بشر په رڼا کې باید دومره ظلم ونه شي، ځکه چې دوی د حقوق بشر دعویدار دي، دوی د ډیموکراسي کور ځان ګڼي. د هغې باوجود چې افغانان سره په زور راوستل کېږي، د هغوی فامیلونه هلته پریشانه، هغه کسان چې د دې ځای نه تلي، اول جرم خو د هغه قاچاقبر، د انساني قاچاقبرو ده چې هغوی دغه رقم ته لارې هوارې کړې وي، دوی دغه ځای پورې له جایدادونو له اصل نه اخلاص کړه، هغوی هلته رسېدلي. اوس بېرته چې راځي دغه کسان د ما په ان مانې انزاز په وضاحت وایم چې دا خلک به ټول خودکشي کوي. د دې په خودکشۍ کې به څوک شامل دي؟ هم اروپایي ممالک چې هغوی په زور باندې د خپل وطن نه راشړي، او هم دلته افغان دولت. دغه دواړه به په دې کې ګناهګاري، ځکه هغه ځوان خپل پوله پټۍ خط کړی ده او په ډېر مشکل سره ځان رسولی هلته، هغه چې بېرته راشي په دې جامع کې ژوند نه شي کولی. هغه ته تر غرور او همسایه دا ټول پیغور ورکوي چې د ځمکې نه هم خلاص وي، لاړې تا څه وکړل.
یوه بله خبره احمد زیب، یوه بله خبره، دغه کومه موافقه چې د اروپایي اتحاد سره د افغانستان حکومت کړی ده چې 100 میلیونه ډالر به ورکړي، د همدغه مهاجرو غم به پی خوړل کیږي. که د افغانستان حکومت دغه پیسې په ځای مصرف کړي، همدا کسان چې بیرته راځي د دوی غم اخري، یو به هم خودکشي ونی کی. د اروپایي پارلمان د دې هیئت غړي دغه دښمن دا خبره هم کړې ده، په پخلاینې او په سولې او دغه ټولو مسایلو باندې غږېدلې ده، ځکه دوی وایي چې اداري فساد او دغه مسلې که ختم نشي، سوله نه راځي، پخلاینه نه راځي. دوی ویلي دي زمونږ تاریخ موږ ته ښیي چې په اروپا کې د دویم جنگ نه پس دغه اروپا کې چې پخلاینه نه وي شوی، نن به اروپا په دې حال نه وي. پخلاینه ډیره ضروری ده، یو ښه حکومت راتلل ډیر ضروری، سوله ډیره ضروری ده. نو په دې حساب باندې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت لري. فکر نه کوي چې د مسؤلیت د افغانانو دی چې رشوت او فساد ونخري، دغه پیسې په ځای ولګي چې دغه افغانانو غم خوړل شي.
په دې کې شک نشته، دا موږ فساد په ضد باندې هم دولت مبارزه شروع کړې ده او هم ملت شروع کړې ده. خو تاسو ګورئ چې په یو مملکت کې 30 کاله جنگ تیر شوی، بدبختۍ تیرې شوي، د تعلیم سطح کمه وي، او یوازې په خپل داخل کې نه دي بلکنه په سطح جنگ سره دوی مواجه وي، مخامخ وي. چیرته یا امکان لري چې په لنډ وخت کې موږ وسو کولی چې اته له منځه یوسو؟ دا څه یو وخت ضرورت لري. موږ له دوستانو نه داهله کوو، لکه مخکې چې ما خبره وکړه چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي. زه دا په یقین سره درته ویلی سم، هغه افغانان چې د هغوی تابعیت هغه مملکت لري او ښه کاروباري، هغه به راچینج کوي، خپل وطن ته به راځي. په دې کې کوم شک نشته. دا خو اوس په داسې شرایطو کې چې موږ هم داعش سره په جنګ کې، هم طالب سره په جنګ کې، هم ملکونو سره په جنګ کې، هغه هیوادونه چې موږ د دوی لپاره سپر جوړ شوي یو، چې د دوی بچي په امنیت کې اوسېږي، د تروریزم لپاره موږ ځان ډال جوړ کړی دا ځاني قرباني دي موږ ده، نو دوی باید د موږ دغه قربانیو ته یو احترام ولري. هغه ځوانان چې ورغلي دي د هغوی لپاره څه قوانین چې د مهاجرت دي، هغه لکه په نورو ممالکو باندې یا نورو اتباعو باندې تطبیقېږي، باید افغانان سره هماغه رقم ته چلند.
بله آقای احمدی، شما داری چند وقت اخیر، در یکی دو هفته اخیر همراه با مقامات امور مهاجرین صحبت داشتن، خود سو پاسخدهی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در قبال بر ولس جرگه چی بوده؟
اوس خو تاسو بهتره معلومه چې تقریبا موږ د زمستاني رخصتیانو په هغه کې یو درشل کې لس ورځې بعد موږ پارلمان شروع کېږي. موږ به حق اولیت همدغه موضوع ته ورکوو، چې وزیر صاحب مهاجرینو پاکستان ته سفر کړی و، دلته د مهاجرینو په مورد کې څه کړي دي؟ چنان لکه جرمني کې دغه افغانان 3 نفر راغلي، یا سویډن کې تقریبا 3 نفرو خودکشي کړې وه. د دغه موضوعاتو د څېړلو په خاطر به مونږ دوی د هم وزیر د مهاجرینو هم وزیر د خارجي به استضا کوو، یا به اظهار کوو، راځي به پارلمان ته، او هلته به مونږ د دوی نه په دغه کې معلومات او وضاحت غواړو.
احمدزی صاحب، یوه بله خبره هغه ده چې دوی غواړي چې بعد د دې افغانان ورنشي اروپا ته، د افغانستان پارلمان یا حکومت د دې تضمین کولی شي چې نور لاړ نشي؟ دا مسله خو به یو رقم حل شي، او که حل نشي ساسي خبره ځنې بل خودکشي هم وکي، مګر د دې نور مخه به څنګه ونیول شي؟
د نور په مورد کې مونږ هم دا وایو چې دولت سره مشترکاً، دولت باید پارلمان سره یا د ملت نمائندگان سره مشترکاً یو برنامه جوړ کړي، چې سرتو پر یو آگاهي عامه کوم برنامه مونږ جوړ کړو چې هغه افغانان هلته دي، یا دلته دا قاچاقبران دوی ته غلط معلومات ورکوي، تاسو لاسته یې هلته لکه ار څه بدزمه کې په سر منه پراته یې، هغه رقم ته نه ده. هغه کوم ژوند چې د افغانانو په خارج کې د کوم د ذلت ژوند تیروي، کوم مشکلات دوی ګالي، هغه خپل وطن کې دوی وګالل، ان شاء الله خپل وطن هم آبادولی شي، خپل فامیل ته هم یو د رزق حلال رزق موقع مسایدولی شي.
بله،
هغه برنامه یو هغه غواړي، یو برنامه غواړي، یو آگاهي غواړي، هغه یو دم داسې نه کېدلی. او په دې باندې مونږ ولسي جرګه بار بار مجالس کې مونږ ویلي خارج ته څنګه سفرونه کړي دي، دا موږ سره شریکو، او د دولت سره مشترک دا برنامه به موږ چلو تر څو پورې د نور ځوانانو مخنیوي موږ کوو.
مننه،
تشکر. شو
خبره هدف مداد.
بله، تشکر احمد
صاحب. خارج جرمني کې دی غول لپاره پات دی او حل لاره پیدا کی.
تشکر. یک وقفه کوتاه میریم، باز بعد میریم به سراغ جناب آقای جلیلی.
خا،
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، شما برنامه گفت و شنود خبری تری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا گوش فرا میتین. من قدیر مشرف و همکارم زیبا خادم در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه وضعیت مهاجرین در اروپا و به ویژه در کشور همسایه در پاکستان است. صحبت از مهاجرین و اقدامات پاکستان علیه مهاجرین به میان آمد. جناب آقای عبدالحمید جلیلی، رئیس مهاجرین افغان در پشاور هم با خود داریم. چند برای دقایق منتظر ماندن نتونستیم به سراغشان بریم. جلیلی صاحب، میشه یک تصویر از وضعیت مهاجرین که فعلا در پاکستان از در شهرهای مختلف بر ما بتن؟ خبرها و گزارش های زی میرسه که پلیس گویا مردم هشدار داده که اگر شما چهره های افغان یا پتانه میبینن به پلیس اول بتن، و در ضمن از او مهاجران از کمپ ها و از مناطق مختلف جمع آوری کردن، تصاویرش در رسانه ها نشر شده، فیلم هاش نشر شده که اینا در موتورهای پلیس انداخته شدن. وضعیت در کل چگونه است و چی باعث شده که همچی یک واکنش از مقامات پاکستانی علی مهاجرین ایجاد شوه؟
مونږ غواړو په دې هم پوه شو چې د غدری ارخیز غونډه چې همیش د مهاجرو د وضعیت په باره کې کیږي، په دې اخیری دری ارخیز غونډه کې څه فیصله وشوه د افغان مهاجرو په برخه کې؟
زه مجدد سلامونه لیکره بیا وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا چې یو موضوع سره په دې حقیقت باندې پوه شو چې په پاکستان کې خصوصا په نورو ګاونډي هیوادونو کې د مهاجرو ناینوان شانتي ترې اوسه پوری سیاسي شوی دی. کله چې د دواړو ملکونو تعلقات سره خراب شي یا مشکلات پکې پیدا کېږي، د هغې اثر خامخا د مهاجرینو په وضعیت باندې شي. وروستنۍ کومه پېښې چې په پاکستان کې وشوي، بیا هم اثرات په مهاجرینو باندې لرودل، خو په هغه منوال او په هغه اندازه باندې چې پخوا وو، په هغه منوال او په هغه اندازه نو زیاتره د مهاجرینو سره ځایي خلک هم نیول شوي دي، چې زیات سکیورټي پروګرامونه زیات شوي دي، امنیتي تدابیر د خلکو زیات شوي دي. ځینې مناطقو کې مهاجرین نیول شوي دي، او هغې وروسته د هغې نه چې د هغې یوریفیکیشن شوی دی، هغې بېرته خوشې شوي دي. ځینې مناطقو کې یو تعداد انډاکومنټس یعنی غیر راجستر شده مهاجرین نیول شوي دي، چې یو شمېر هغې پرېښودل شوي دي، خو یو کم شمېر هغوی بارډر پاس شول. همدارنګه ځینې مناطقو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوازې یوازې د پنجاب په بولپور سیمه کې اعلامیې د پولیسو لخوا خپره شوې وې چې که تاسو یو افغان ګورئ او یا همدارنګه پټان ګورئ، یو پښتون ګورئ، نو هغه چې خو خپل پښتون هم د خیبر پښتونخوا کې احتجاج وکړ، هم درنګل هغه احتجاج په بلوچستان کې هم دغه موارد په اساس شوی. تاسو په سوشل میډیا کې وګورئ، ځایي خلکو هم دغه موارد په ارتباط باندې ډېر قوي اکثر عمل ښودلی دی چې پښتون د افغان والی په دې طریقه باندې ټارګټ شي. خو دا د دې منځنۍ خبره ده، پاکستان د حکومت د منځ په داخل کې موضوعات دي، خو من هیڅ مجموع اثرات یې شته دي، خو په هغه منوال او په هغه اندازه چې مخکې به و په هغه اندازه نشته دي لا تر اوسه پورې. دویمه خبره د تریپایچات یا سي جنبه غونډې فیصلې دي. موږ مهاجرین دلته په دوه قسمه مهاجرین اوسېږي. یو هغه مهاجرین دي چې هغه یې په پاکستان کې راجستر شوي دي. کوم راجستر مهاجرین چې په پاکستان کې دي هغه اوس یو اشاریه تقریبا چې یو میلیون او درې لکه راځي، خو شش ټول پاکستان کې. همدارنګه ان راجستر مهاجرین چې دي هغه زمون پنځو لکه تر شپږو لکه پورې مهاجرین دي. په دې فیصلو کې ټول نه مهمه فیصله دا وه چې دغه مهاجرین چې راجستر شوي نه دي یا فاقد د مدرک دي، دوی به هم راجستر کیږي. د دواړو حکومتونو یا مشترک کمیشن یا ډیلیګیشن به تقریبا یو میاشت کې په منځ کې به دوی سره کښېني، او کومه طریقه کار چې په خوا دوه کاله مخکې دې په ارتباط باندې وضع شوی وو په هغه کې به تشدید راولي، او انشاءالله دغه ریپورټ دغه رجسټریشن د دغه خلکو به شروع کیږي. البته په دې کې یونیسیار نه دی، دواړه د افغانستان حکومت جانب دی او همدارنګه د پاکستان حکومت جانب دی. د دې بجټ هم د دې دواړو ملکونو لخوا ورکول کیږي. دویمه فیصله چې په تریپایچات کې یا سي جانبه کې وشوله، هغه د مهاجرینو د راجستر شویو مهاجرینو د وخت موضوع وه چې د 2018 د دسمبر د 1 تاریخه پورې موافقه وشوه چې مهاجرین ته پاکستان حکومت وخت ورکړي.
د دې کال تر اخره
دویمه موضوع چې په دې ارتباط باندې فیصله وشوه، هغه د مهاجرینو په اړوند باندې د پاکستان د کابینې یا د پاکستان هغه پالیسي چې تېر څلورو میاشتو نه پاکستان حکومت په هغه باندې کار کوو، او دوه هفته وړاندې دغه پالیسي د پاکستان کابینې منظور کړه، د هغې ډیټیل یا تفصیل د هغې پریزنټیشن وړاندې شو، او چې په هغې کې یو څه تعداد مهاجرین چې په هغې کټګورایز شوي دي چې هغه چې بزنس کړی دلته تجارت کوي هغې ته 15 کاله ویزه ده. همدارنګه هغه مهاجرین چې دلته سټوډنټان دي یعنې شاګردان دي په پوهنتونونو کې د هغې د خطره او لانګ ټایم یو بوټی ویزه ده. همدارنګه تعداد مهاجرین چې پاکستانی میرمن لري هغې د خطره موجود و لانګ ټایم ویزه ده. همدارنګه هغه افغانان چې غواړي چې د افغانستان د مرزې د خطر پاکستان ته راشي، د هغې د خطر هم په بارډر کې یا په تورخم کې یو طریقه کار وضع کول دي چې هغې ته ویزه ورته ورکړی شي. هغې پالیسۍ په ارتباط باندې په ډیټیل او په تفصیل سره خبرې وشي.
بله تشکر. جلیل صاحب حرف شما یادتان نرم، فقط یک چیز را میخواستم پرسان بکنم، اویسه که هر آن زمانی که تصمیم روی مهاجرین گرفته میشه، ولو از اینکه مقامات به یک فیصله برسن یا نرسن، مقامات امنیتی پاکستان اونمو مهاجرین را که به نحوه از آنها غریب کار هستن یا کار میکنن یا نمیکنن و سالهای سال در موجه یا اسناد داشتن یا نداشتن، اونا را در موترا انداخته و توهین کرده، تحقیر کرده، به یک ماموریت پلیس اونا را انتقال میدن. سوالیست که جلیلی صاحب، سوالیست که ای که باز بعد از او اینا را رها میکنن یا نمیکنن، این مسئله بعدی است، ولی چرا مقامات حکومت افغانستان همچو یک فضای را بالای خود مقامات امنیتی و مسئولین پاکستان ایجاد نمیکنه یا نمیتونه تا به مهاجرینش که در خاک پاکستان هستند بر اونا احترام گذاشته شود؟ مهاجر از روی سرک همراه زنش است، اولادش از موبایل موتر مندازن یا خودش میگیرن زن و اولاد اعلام میکنن، باز بعد از اسنادش بررسی کرده باز بعد زور رها میکنن. خب زمانی که فضا اما یک فضای خراب بین خانواده و مهاجرین ایجاد شد، باز بعد زور رها بکنن کجا را میتونه بگیره؟
دا یقینا فرو تیر کال معنی په 2014 کې خو شاکیده موضوعات موجود و چې په هغه اساس باندې د افغانستان حکومت چې محترم وزیر صاحب د کابل نه هم تشریف کړو، همدارنګه محترم ظفروال صاحب هم د پاکستان د ټول مقامات سره هم موږ ټول مقامات سره وکتل تر څو پوری چې یو کمیټه پاره کې خوشاله ځنګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې ایجاد کړه او دا کمیټه په اساس موږ وښو کولای چې تیر سلور میاشتې یا پنځه میاشتې په ټول خیبر پښتونخوا کې موږ 14 فرنه کې 14 فرنه چې د خارجي اتباعو په خاطر باندې یو قانون لاګو کیږي هغه بالکل ختم کړو او تاسو په تیر سلور میاشتې د مهاجرینو بازار او وضعیت شکایتونه ډېر کم ولیدل لیکن دا اوسنۍ چې کومه سلسله شروع شوې ده په پاکستان کې چې روس دغه انفجارات نه چاغه په لاهور کې وشو همدارنګه په کراچۍ کې وشو په خیبر پښتونخوا کې وشو دلته یوازې افغان مهاجرین نه دي ټارګټ دلته ځایي خلک هم ټارګټ دي د مثال په توګه د تیر دوه ورځې وړاندې په پېښور کې د ټاون په سیمه کې چې هغه کومه تانه ده هغې ته یو راپور ورسېدل چې کله ورته ورغلم نو هلته ما وکتل چې 60 کسان نیول شوي او 60 کسان ایله وکسان افغانانو نو ټول ځایي خلکو روس د هغې نه چې هغې ویریفیکیشن وروس د هغې نه چې هغې معلوم شو هغې بېرته خوشې شول همدارنګه د امانګړ په سیمه کې چې یو شمېر افغانان نیول شوي هغه ټول بېرته خوشې شول ما مخکې تاسو ته دې تذکر وکړو چې یقینا د دواړو ملکونو کم تعلقات د مهاجرینو په کیفیت باندې هغه معنا سرګزار اوسېږي خو په هغه منوال او په هغه اندازه چې تیر کال او په هغه اندازه باندې نه دی او نن هم ما چې سم ملاقاتونه د پېښور د امنیه قومندان سره درلود په هغه کې چې کوم رپورټ یا پریزنټیشن دا وی په وړاندې شو هغه بالکل د نشوار و
زه بچم بریم بس راخ شنم ده امیدوار سم اقتدار شنم ده ما کې در پاکستان و یا در اروپا زندگی میکنن زنگ بزنن صحبت از اونا رو بشنیم ببینیم کی کی چی میگه
داشتن رادیو درن اوریدون کنن د خبراتورو د بحث مثلا د ملمنو سره ده چې د جرمنی نه د استل شو افغانانو درې مړله کابل ته رسیدلې ده چې وای کوم اتل لسکا سدی پاکستان افغان ایران کې مهاجر افغان مهاجر یا پناه غوښتون کې چې دی اغه ډیر ستونزې لري د دې چاره څنګه کې دي چې تاسو تجربه سدی نو بس خبرونه ترې شي او د ملمنو سره خپل پوښتنې مطرح کړي نمبر دې 202
اول خوري تاسو ته او سلامونه تقدیمو ما بیا ملمنو ته سلامونه تقدیمو ما زه محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تای سره په تماس کې راغلو د افغانستان مهاجرین چې په پاکستان او په ایران کې وچیږي او نورو کې شهرو کې وچیږي پاکستان خو د هغه مهاجر زر تر زره راوځي او افغانستان کې د کنور چین نه او ځام پورې دي چې وټړي او خپل ولګي چې د دې چیرې کې افغانستان دولت چې په پاکستان کې دومره د بمو ووره بلکره د حدایم افغانستان ولې د افغانستان مهاجرین په پاکستان کې وشي کې د غلطه علي خاطر مخینه ولسره ده پاکستان خو د زر تر زره دغه مهاجرین راوځي د دومره د افغانستان خلک مړه سول دوی د لپاسه مړه شي او نه ایران کې دومره ظلم او ستم روان نه د لکه پاکستان کې روان ده او یو چې د مهاجرین چې په اروپا ته تللي دي په ډیر زحمتو تللي دي ځمکې جایدادونه خرڅ کړي دي او دلته جرمنی دولت د مرزونه خوشی کړي دغه نه په دې په کلکه خواهش کوي هغه مهاجرین نه راباسي هغه مهاجرین په خپل خواته افغانستان ته راشي خو په خپل خواته راځي هغه سره باید قوي مرستي وشي او کنه راځي هغه ته دې باید ځای نو ورکي
تشکر ډیر مننه تاسو ته نظر نه د خپل نظر ویلي
بله. تشکر رازی شنونده ما هم تقاضای است که اکثریت کسایی که در صفحه فیسبوک هم با ما بودن این گپ را زدن بریم بس روغ شنونده دیگه ما سلام علیکم رودی آشناس بفرمایید مانده نباشید بفرمایید نامتان از کجا صحبت میکنن
پرجان من مستقل خوشنم در چې په پاکستان کې په حالت کې د کورونو په کانو کې تا خو یار کارونه را جوړ کی د ګور کارونو ورته وای را جوړ کی پر هغه روپې راشي بیا هم په سواله ته کې بیا هم پر هغه برشه باندې تر بوزي دا له بعد د درې څلور درسي درسي راځوا کی موږ ته موږ دا کارونه کارونه د تاسو را جوړ کړی دا د پروژې په ټاپه پر سره ده نا هغه من صرف چې دا 1000 روپۍ ورکو یا 3000 روپۍ دا موږ رایل کې کوم دا نه کې ور ځامن نو رایل کو کار شې تا و مسول افغاني ته تا و رسیدي که پاکستانی کړي وای دا افغاني د کیبل ژوند ته دغه پاکستانی کړي وای دا افغاني کړي
مزمله د ملمنو څخه غوښتنه ده چې د پاکستان مسافر چې پر حال پرې کوي به زړه و.
یعنی د دې شکایت زیاتره په خلاف د امنیتی پولیسو او د کسانو نه چې افغان مهاجر سره سم سلوک
کوي. او دا څه وایي دا د امنیتی پولیسو څه بشتو ولدي
نو تاسو څه وایي چې څه وشي؟ تاسو وایي چې دا وضعیت بدل بله او بخې هلو
او مرمر دا چې وایي موږ د پاکستاني پولیسو کې دا افغانانو سره څخه ظلم کوي. دا افغانان استبداد کوي د امریکایي استبداد کې دوه څخه ظلم ورته پیږي.
بي
ګناډه تا دا چې څنګه وروسکال په پنځه کې تیم لري تر شوور کې سپینځري خلک په باندې کې د غیر فزړی ورته سکوور دې ډول دې
پولیس
پاکستان
تشکر شما
مننه
گرفتیم حرفتان موضوع
جلیلی زب په یادم وی چې دوی شکایت کو
پولیس پاکستان
شاهد چې دغه دې چاره څنګه کېده شي دغه یو حالت
بګه دو شم دي دیگه بریم باز بزو از به مهمانای ما رو خدا وریم ببینیم کی است واس کجا صحبت میکنه. سلام علیکم.
مهربانی وکید امریکا غا غشن رادیو.
وعلیکم سلام. نامتان از کجا زنگ زدین جانم؟
ما د افغانستان د جنوب غرب د ابزیره د ټلیفون په لیک جعفری زما تر کوم زما جان خورتا او تاسو مېرمنو ته په درنښت سلامونه.
وعلیکم سلام. سوال مو کوي جعفری صاحب.
زما خو خپل زما جان خورې دا یو نظر بده مېرمنو نظر مور باندې غواړم دا له کاټو چې له چا سره ملګرتیا کوي او آشنایی ورسره کوي او بل ورته وایي چې زه ستا سره آشنایی نه کوم بیا په زور آشنایی او ملګرتیا ورسره کوي. دا داسې یو مثال لري د افغانستان خلکو ته څور پېښه د څه ضرورت لري چې د دې د ملکو ته دونه په تکلیف په کاچاک دي او ځانونه مابسو ته اچي ځانونه سمندرو ته غورځي. نو تر دې سمندرو تر غورځېدل او تر مابسو خدا شه دی چې دلته په خپل وطن کې اوسي که وځي که ته وي. او بل دا د اروپا هیوادونه ولې د افغانستان یا ملګرو ملتو ته ولې داسې نه وایي چې د دغو مهاجرو دپاره په افغانستان کې تاسو چې پاره داولې یاست یو زمینه برابره کړئ او د افغان پر حکومت باندې فشار راولي. دا مې د مېلمنو څخه یو پوښتنه او یو نظر و.
د افغانستان په حکومت یو غټ اعتراض د دنیا او د مرستندویو هیوادونو هم دا دی چې دومره پیسې راغلې د ستاسې د ملک حالات ښه نه شو او دومره مهاجر د دې ملک نه وځي او ټول بیکاره دي. دا ولې سوال هم دغه دی.
بله. خوب است که میشه که سوال باز امرای جناب آقای صدیقی مطرح بسازیم که در اروپا این موضوع چی واکنش داره و دیدگاه از اونا چی است.
بریم صدیقی سیب قواه همی چی سوال تاسی تراجیم ده.
بس راق اکشن ده دیگه هم بریم بیمونی که
سلام علیکم.
و علیکم سلام. نامتان از کجا زنگ میزنه؟
خپلواکیم د هرات نه لاړه کې نیولی سلام تاسو ته استاذ مېلمنو ته. زما یو سوال د وتیل صاحب څخه دی تر کله به دا افغانان دي تر کله به موږ به پردي هېوادو ته زارۍ کوو چې افغانانو مه شړئ یا وی شړئ یا نه شړئ چې وشړئ خو افغان ځوانان یا د بیامیت یا په تر څه زامنو تللی دي په څه زامنو تو تللی دي چې ونه شړئ نو خو د افغانستان ځوانان د ضرورت دی. دا سوال دی تاسو باید کوشش وکړئ چې په افغانستان کې اقتصادي پلیسي پلي کړئ امنیت لپاره کوشش وکړئ. اکثر ځوانان چې تللي دي د اروپایانو خبره صحیح ده اقتصادي مشکلات ورباس یو سوال مې هم ده جویا څخه دی آیا چې دغه پښتانه یا افغانان په پېښور کې سیاح کې آیا دا د عمران خان حاکم حکومت ډېر مهم لاس لري که پوز؟ یو مې سوال مې د صدرې څخه دی ډېر په څه کوشش یې کړی دی چې د افغانان اخراج نه کړي آیا مهم کار یې کړی دی؟ هغه سوال
تشکر خپل وکړو.
تشکر از همه شنوندا هم که تایی دم با ما صحبت کردن. بریم به سراغ مهمانای ما. اولین صحبت امروز صدیقی صاحب آغاز بکنیم. صدیقی صاحب دو سوال متوجه شما میشه. اول از اینکه آیا شما کوشش کردن تا اندازه صحبت هایتان فکر میکنن که سر مسئولین حکومت آلمان با توجه به حرفایتان که البته تا اندازه میتونه که این سوال جواب رد بده چون که حالا هم هر آن چیزی که هست تلاش های انتخاب
انتخاباتی است و شاید تا ختم انتخابات آلمان کنم تغییر کلی در این پروسه ایجاد نشه، ولی در کل آیا دیدگاه حکومت کنونی آلمان همیست که باید هر آن افغانی که هستن بر از اونا تاپ اقتصادی زده و اونا را خارج بسازن؟ چرا که امروز در گروهی که وارد کابل شد در جمله 18 تن تنها 3 تنشان قبول نشده بودن و متبقی اصلا اسناداشان بررسی نشده. سری قصب صدای ما دارین؟
چون سوال را شما مطرح کردین،
بله
من و می پاسخ می پردازم، ولی چون وقت شما هم دیگه کم است.
بله.
این سوال یک تشریح بسیار مفصل کار داره چه جزئیات متفاوت داره. فقط خدمت شما به عرض برسانم که معلوم که شما که وست هستم، ما به اصطلاح سکرتر جنرال یا ای که بگویم منشی جرگه افغان ها در هامبورگ هستم و در این حالت ما سکرتر یا منشی جرگه افغان ها در اروپا هستم. جرگه افغان ها در اروپا 1.5-2 سال شده تاسیس شده، سه هدف اساسی داره: مداخلات پاکستان و یا ای که اگر ایران مداخله کنه در افغانستان ما تقویش میکنیم، مخالفت میکنیم، در کل اروپا بر ضدش قیام خواد کردیم و مظاهره خواد کردیم و سرصدا بلند خواد کردیم. ما بر وحدت ملی افغانا کار میکنیم و منافع ملی افغانا را کار مشترک هم افغانا میدانیم. در این حالت در حیات کاری 25 نفری جرگی افغانا هامبورگ و در هم در سطح اروپا ما سه آدم یا سه دوست سه افغان را مشخص معذف داریم در امور مهاجرین که ارسیش خوشبختانه کارهای ما این را انجام داد. اگر من با تفصیل صحبت کنم وقت شما ضایع میشه. امیر امروز هم که ما شما با هم تماس تلفنی گرفتیم، ما با یکی از اعضای جرگه که معاون جرگه افغانای هامبورگ است و او دکتر علوم اقتصاد و حقوق اینا خوانده، تحصیل کرده افغانستان و غرب و امریکا هست، دمیج هست، معاون جرگه هست، عضو فعال تقریبا 30 ساله اسپیدی آلمان است، حزبی که در هامبورگ در حاکمیت است، یعنی دولت رهبری میکنه. امین روزم که شگر زدم اینا دیرو جلسه داشتن، با وجود که دکتر سیف عبدالرسول وسیقی معاون جرگی افغان ها هست، مسئول کار جرگی ما با مهاجرین هم هست، کارهای ما یعنی هست که من یک کوتاه اشاره خواهد کردم.
فقط میخوایم چی داره که استان بله چی داره که میخوایم استان بگویم ایسته که برداشت شما چیست؟ آیا مقامات کنونی حکومت آلمان به می روند خود ادامه میتن یا ای که شما تان سن یا ای که میشه که در دیدگاهشان تغییر ایجاد کرد؟
امیر جواب میگم. امیر دکتر سب که وزو اسپیدی هست، برالاویزی معاون دیگه جرگی هم وزو فعال اسپیدی است، از 40 سال 45 سال آلمان زندگی میکنه. اینا مستقیما با بورگمایستر یا ما میگیم والی یا شهروال هامبورگ که امو جای هست زیادترین افغان هست تماس های مستقیم داره. وزو حیات کاری جرگی با دکتر سب از غرخیل منگل در سطح دولت در سطح حکومت با اکثریت روابط داره و ما به زودی ها در آینده نزدیک تصمیم داریم که با مقامات هامبورگ و اگر در صورت امکان در سطح دولت آلمان با اینا تماسه داشته باشیم، مجالس داشته باشیم، اینا را به وی وادار بسازیم. همونطور که دوست
آینده خبر را در تاسیخ خپل کوشش وکړي وګوري چې څه کیږي. مګر د هیئت چې ورغله د افغانستان ته کابل ته دوی هم ځینې پیشنهادونه کړي دي، دا به معلومه شي چې دا مسله منل کیږي بعد دین نه شلل کیږي او کدا چې اسناد نه لري اقتصادي مهاجر دي دا هم شلل کیږي. دته به انتظار وکړو.
تشکر سید قصب جی. آقای جلیلی سوال شنوندی ما ای بود که آیا این اقدامات که علی مهاجرین دی چند روز اخیر شدن به ویژه پس از این انفجارهای پیهم که 5 انفجار در فاصله چند روز صورت گرفت، آیا این تصمیم از حکومت برهبری عمران خان در منطقه خبر پختون خاصی که اردوی پاکستان دست به همچو کار زده؟
تاسو نو وخت مخکې هم سیاسي کشمکش د دواړو ملکونو ترمنځ باندې د مهاجرینو په حالت باندې خامخا اثر گذاروي، خو دا چې د هغې اثر په کوم اندازه باندې وي اوس چې کوم اثر دی په هغه اندازې سره چې موږ مقایسه او مقارنه وکړو تېر کړو تېر کال په اندازه باندې هغه ډېر کم دی. دغه موضوع چې غواړو چې هغه وڅېړو هغه دا دی چې د مهاجرینو وضعیت په خیبر پختونخوا کې فرق دی هغه څه چې په بلوچستان کې دي او فرق په بلوچستان کې هغه څه چې په پنجاب او په سند کې. کندورور لهجه چې ما واوري د لاغه تقریبا ماته د جنوب غرب د حوزې ښکارا کېږي چې هغه د کوټه او د بلوچستان پورې شاید دغه تعلق او دغه اوسېده. په دې اساس باندې که تاسو ته د یادونې وړ وي معلومه ده چې مخکې د دنه چې څلور ورځونه چې هلته د تورخم او د چمن بارډر بندېږي، د چمن په بارډر باندې په د ورځې په سلګونو خلک افغانان کولای شو چې یوازې په تذکیرې سره داخل کوټې ته خاته لاړ شي او هلته په یو څو ورځې باندې کوټه کې اوسېږي او بېرته یا په کیمپونو ته لاړ شي او بېرته هغه افغانستان ته لاړ شي. چې په هغه کې اکثریت هغه خلکو چې هغه به داخل د افغانستان نه هغې به تله کوټې ته وغې هغه به مهاجرین نه وو، هغې سره به مهاجر کارت یا پی آر آر کارت یا سیټیزن کارت موجود نه وو. موضوع اکثریت هغه خلک دي چې ان راجستر خرج دي چې هغه د ورځې ډیپورټ کیږي او په دې اساس مری الته گرفت او ازار او اذیت د مهاجرینو په دې اساس مری زیات دي. په هغه فرق کې د خیبر پختونخوا کې تیر کال یقینا چې نه یوازې د خیبر پختونخوا حکومت بلکې ورسره د پاکستان فوج هم د مهاجرینو په کیمپونو باندې او دغه محلاتو کې چې مهاجرین په اربو دیریا کې اوسېدل هغې باندې د دې چاپې موجودې وي. خو اوس چې کوم کشمکش د تېرو څو ورځو راغلی دی په دې اساس باندې تر څو چې موږ ګورو د خیبر پختونخوا حکومت همکار دی، وروسته د هغې نه چې ویریفیکیشن وکړي مهاجر ونیسي هغه چې معلوم شي چې دا خلک په دې تقریبا کارت لري اثار موجود دي هغه وروسته د څو ساعتو نه غټ کې خبر شي.
تشکر مننه. تشکر آیشه احمدی.
جعفری صاحب پختونه پاتې ده.
ها
مهربانی.
بله، من خواستم که از احمدزی سپرسان بکنم که جناب آقای احمدزی، شما گفتن که قرار است که وزیر خارجه افغانستان و همچنان وزیر مهاجران در نشست در مجلس بعدی که دوره بعدی پارلمان آغاز میشه بخواین، میشه که برام بگوین که برای بهتر شدن وضعیت و احترام گذاشتن برای مهاجرین افغان که ولو ازی که او اسناد داره یا نداره، پاسپورت داره یا نداره، در کشور همسایه مثل پاکستان شما از پیش وزارت خارجه افغانستان و مهاجرین چی خواد خواستن؟
با یو ملک چه بمونه و چوی اگه در خپل امنیت مسئولیت لری پا دغسی شرایطو که جدا چوده نیشی ویدی و پا دیر تباد کسان نیول شی ویدی دغسی حالاتو که سنگ در خلق و حقوق ساتل کده شی؟
په دې مورد به دا وایي تاسو ته بهتره معلومه ده او تاسو خپله بحث پرې درلوده. اولین خو دغه خبره د افسوس وړ خبره ده، ځکه دا یوازې د یو افغانانو توهین نه ده بلکې تقریبا د 10 میلیونه پښتنو توهین ده، ځکه هلته یوازې افغان نه ښودلی چې پټان هم ورسره وایي. پټان مطلب پښتون ده. نو تاسو ګورئ خیبر پښتونخوا کې، کوټه کې او همدارقم ته په نورو ایالاتونو کې اکثریت زیات پښتانه هلته ژوند کوي. دا د هغوی ټولو توهین ده. اول خو په کلکو ټکو سره زه دا غندم او دا واقعا د یو تعصب خبره ده چې دوی دغه رقم ته یو کلمه استعمالوي. ستاسو افغان چېرته وینئ هغه به تروریست وي او یا وینیسي او یا چې پټان وینئ. نو پټان خیبر پختونخوا تقریبا اکثریت ټول پښتانه دي. اولین دا موضوع د هغه پورې ماړه لري. باید پاکستان حکومت دا رقم ته خبرې ونه کړي او دا د دوی په خیر نه ده، ځکه چې دا یو جداوالی ده چې دوی په خپل د ملت احترام نه لري، نو د مهاجرت به بیا څه احترام ولري؟ نو موږ به دا هیله توقع اوله له خپل وزارت خارجي طریقه او که وسو موږ مستقیما د هغوی پارلمان سره موږ روابط وکړو. باید دغه هر چا چې دا فرمان ورکړی ده هغه دوی باید خپلو قوانینو په هغه کې هغه محکمه کړي، ځکه دا به دوی ته په خپل غټ مشکل پیدا شي. زه چې څومره خبرې ما له موږ نه زیات اوس هغه پښتانه چې هغلته په ژوند کې هغوی ټولو هم تظاهراتو برنامه جوړه کړې ده او هم دا فشار پکې راوړي. د دې تر څنګ دا په وضاحت سره موږ افغان دولت هم ویلي دي او موږ هم ویلی شو چې په هېڅ صورت باندې په دغه تروریستي حملو کې نه کوم افغان ملوث ته او نه افغانان دغه رقم تعامل کوي. موږ همیشه ویلي افغانان د سولې خلک دي او موږ همیشه جنګ په موږ تپل شوی ده او د جنګ موږ بدبختۍ لیدلي. په هېڅ صورت به افغانان د چا په ملک کې ګوتې ونه وهي او دا په کلکو ټکو موږ غندو چې دا د افغان اوسېږي یا د افغان دولت په دې کې لاس اوسېږي یا د افغان ملت. اولین دغه موږ وایو چې دغه عمل د دوی خپل دي او دوی خپل دشمن په خپله ښه پېژني چې چا به دوی سره کړي تا دې په افغانانو باندې نه اچوي. بل بیا مهاجرت قوانین معلوم دي، باید دغه قوانینو په چوکاټ کې دوی باید له ماجرینو سره ښه سلوک وکړي او مونږ په دې باندې متعقین یو او د مونږ کوشش دغه ده چې په پاکستان کې څومره ماجرین دي دولت کوشش کوي چې هغه خپل کورونو ته راسي خپل وطن ته راسي دا اوس هم که چیکینګ شروع شي سه کالي به انشاءالله له میلیونه زیات کسانو مونږ ته شاید اوسېږو چې خپل وطن ته راځي څومره چې مونږ رابطه ورسره شوې ده افغانانو هلته ژوند نه کوي او راځي خپل وطن ته باید دوی باعزته دې راتګ موقع ورته مساعده کړي.
احمد صاحب تاسې مخکې ویلي چې جرمني باید دا کسان ونباسي او افغانانو باندې افغانان مستحق دي او دلته د تروریزم سپر ځان نه جوړ کړی د افغانان او د دوی بچیان ساتي، نو تاسې دا خبرو کړی چې باید داسې ونه شي. جعفری صاحب وویل دام یو افغان دلته ملکی اوسي، دوی ویل چې دا تر کله به اوس موږ زارۍ کوو، دا خلک به تر څه وخته پورې خارجي ملکونو کې او موږ به زارۍ کوو چې دا زمونږ خلک ومنې ولې خپل ملک نه اوسېږي. ته فکر کوې چې دا صحیح خبره ده؟ د دې چاره کېدای شي تاسې دا خلک چې وتلي دي دوی څنګه قانع کولی شي چې ونه وځي؟ دا اصلي ستونزه چیرته ده؟
ګورې اصلي ستونزه دا ده چې موږ لکه مخکې ما یادونه وکړه، زه دغه نن ورځم په لوی کندهار کې موجود یم، تقریبا 30 نفره چې هغه د لوی مشرقي د لوی پکتیا د کابل د مرکز او د شمال قومي مشران ما سره دي. موږ دلته راغلي لوی کندهار ته، د دې ولسونو نه موږ تقاضا دا کوو چې نور د طالبانو ظلم یا د حکومت ظلم په ولسونو باید موږ بند کړو او ولسونه لا سره یو کړو، تر څو پر چې ولس د دولت سره همکار نه شي. دولت په یوازې تنها حکومت هیڅ هم نشي کولای، دلته دولت همکاري ته ضرورت ده. موږ په افغانستان کې اول سولې ته ضرورت لرو چې سوله به اوس افغانان موږ خپل راولو، او دویم پیاوړي اقتصاد ته. تاسو ګوري په افغانستان کې اکثر هم افغانان نه د یو مددي مجبوریت نه غلطه استفاده کیږي. که چیرې افغانستان کې اقتصادي پروژې موږ ولرو، برنامه ولرو، انشاءالله تعالی په افغانستان کې به د جنگ سطح ډېر راکم سي او د مهاجرت لړۍ خو بیخي بند سي. په دې کې اوس اروپایي اتحادیې ته هم دا پکار ده چې اول دغه کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو پورې اقتصادي او غټې برنامې په افغانستان کې پلي کړو، نو موږ مخنیوی د فرار کولی شو. هغه برنامه کې موږ سره همکار نه اوسېږي او هلته هم دوی دغه ظلم کوي، هغه افغانان چې دوی هر څه له لاسه ورکړي دي او تر ډېرو تکلیفونو باندې حتی د مرګ په هغه باندې دوی ځان رسولی ده. خو دوی که نه وي، هغه د انسانیت د بشریت له نگاهه هم باید دوی دا ترحم ولري، تر څو پورې افغان دولت موږ شپه ورځ یو کړې ده چې د افغانانو لپاره یو سهولت ایجاد کړو او دغه د فرار مخه ونیسو. نه دولت راضي ده، نه ملت راضي ده چې موږ تنکي ځوانان د خویندو میندو له څنګ نه ځي او په دې سمندرونو باندې هغه اروپا ته ځان رسوي. او هلته هغه مشکلات، زه په خپله درې میاشتې مخکې ما اروپا ته سفر کړی و چې فرانسا، جرمني، بلجیم، هالند، ما چې هغه ځوانانو ځون ولیده هغه د هېڅ افغانان هم دغه تصور کې هم نه راځي چې دوی د دومره تکلیفونه تېر
کړي. چې هغه شرایط چې دنیا نړیوالې ټولنې او دغو ملکونو مرستندویو ملکونو په افغانستان ایښي دي او غوښتنې ورنه کړي دي چې هغه د افغانستان د ولس د خیر په خاطر دي، په هغې عمل وکړي چې دغه مسله ختمه شي.
بله، تشکر شما. جناب آقای جلیلی، آیا احتمال باز شدن دوباره سرحدات ترخم و اسپین بولدک در چند روز اخیر مقدور است؟
دا چې تیر ورځ محترم داخل وال سي دغه نن چې چهارشنبه په ورځ باندې پاکستان حکومت په شکل لاشکاله باندې وعده کړی و چې ترخم او اسپین بولدک به خلاصېږي، لیکن تیر ورځ هم خلاص نه شو. نن هم په هماغه شکل باندې دی، لمن په دې ارتباط باندې پیشبیني نشو کولای چې کله به دا دواړه سرحدونه خلاصېږي.
تشکر. و حرف اخیر هم از صدیقی صاحب میشنیم، فقط یک دقیقه برشان وقت داریم. صدیقی صاحب،
نه دقیقه وضعیت بدلی دو پار از تاسی غط خبر بسی وی صدیقی صاحب.
زپ دی اخیده ایم چه دقیقه دی افغانستان دی خلکو دی سلویخ کلنه پی دی سلویخ کلنه دقیقه و سنه معزله دی مهاجرتون و پناهندگی و دا پناهندگیتون که دا جنجالون جنگ دی او جنگ دی پاکستان رو خوانه تحمل کیگی پا افغانستان ویده دقیقه جنگ چه پاکستان و جامعه جهانی قطع کی. زه تاسو ته مغه د امازي صاحب خبره تکرارو، مونږ په دلته سره لیدلې دي. مونږ زه درته وایم چې د غزه الماني پاسپورت لرم، تابعیت لرم، دلته نورمال ژوند کوم، او حاضر مغه چې هغه ورور د خندار شاوخانه کوم زینه او سوالو که زما زینه ټول افغانان به ذکر شي دغه 2001 کال شو دلته ټول خلکو کډه واره کړي او چې موږ زو خپل وطن ددا چې موږ ول راغلی د ډیر یو مفصل واسه د زما پلا په کې موږ شو دی جنگ کې زما خور زم ته په مرمه یو باندې وښتل ځوان نو لاس کنه ورور مې په کې شهید شو د زما د کورنۍ پنځه غړو نه چې پلار ورور یو خور په کې زخمی شوی یا تلف شوی دی د ټول افغانستان وزارت چې زه په دې کې دی چې جنگ ختم شي دا طالبانه به هغه به امریکا ناراضي بول به د استرالیا ناراضي زه به د المان نه زه قطعا زه توافق نه لرم چې په خارجي ملک تر اخره پاتې
تشکر از هر سه مهمان مجرم آقای عبدالحمید جلیلی رئیس مهاجرین افغان در پشاور، شفیع صدیقی فعال امور مهاجران در آلمان و حاجی محمد نذیر احمدی عضو کمیسیون بیجاشتگان پلیسی جرگه. از هر سه مهمان عزیز ما جان سپاس و تمام شنونده ها که در صفحه فیسبوک و همچنان در لابلای نشانات رادیو با ما تماس گرفت.
آشنا رادیو در نور دیدون کو منګه د امریکا غا آشنا رادیو صرف موضوعات او مسائل مطرح کوم مل مانخ په نظر ور کې قضاوت ساسه دې تاسې قضاوت کوي مننه چې خبرونه کې برخه اخلي.
د امریکا